السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د سپټمبر 15 نیټه ده. مليها میرزا د مو د مشال ریډیو د سهار لس بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال راډیو مجله لرو. په اول د دې سات تازه خبرونه ته غوښ شي. ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نه ورځې وروسته نن خلاصه شوې ده. د کراچۍ پولیس وایي په تېرو شپږ ورځو کې څه د پاسه 1500 افغان کډوال نیولي دي او په ایران کې انتظامی چارواکو د محسا امینی د تلین مخکې په ممکنه غونډو بندیز لګولی او 13 کسان یې نیولي دي. تفصیل: د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله تورخم دروازه نن نه ورځې وروسته خلاصه شوې ده. لنډی کوتل مرستیال کمشنر رشاد مومند نن مشال ریډیو تو ویل چې نن سهار 2 بجو نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصیږي. چارواکي وایي دا کار د پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ سر مذاکراتو وروسته ممکن شوی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کسټم او امیګریشن عملې تورخم ته لیږلې او په مقرره وخت په دفتر پرانستل شي. لومړی د تورخم غړی ته ایثار افغان وګړو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته واوړي او بیا د هغه ځای مال وړونکو ګاډو لپاره هم پرانستل شي. لالار د سپټمبر په شپږمه وروسته لاغې وتړل شوه چې د یوې پوستې جوړولو په سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. دواړه خواوې د ډزو د پیښې لپاره یو بل تورنوي. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي په تېرو شپږو ورځو کې د ښار په 2 ضلعو کې 1500 افغان کډوال نیولي دي. د کراچۍ پولیسو دا شمیرې پرون مشال ریډیو سره شریکې کړې او ادعا کوي چې هغه کډوال نیسي چې په هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لکه پی او آر کارډونه او سټیزن کارډ نه لري. خو د طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار تخاري مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو ورځو کې د نیول شویو افغان کډوالو شمیر تر 600 زیات او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. نوموړي ویل د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیول کې دوه خبر کړي او د سند حکومت او والا چارواکو ته په دې بابت خطونه هم لیږلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغې زور نیولو چې د سپټمبر په 9 د سند ګورنر کامران ټیسوري مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد به ګامونه پورته کوي. د عوامي نشګون صوبای مشر ایمل ولی خان په سواد کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې صوبای په خپلو وسایلو اختیار نه لري چې له وجې یو شمېر ستونزې لري. ایمل ولی خان په سواد مټه کې د ګوند ورکرز کنونشن ته د وینا پر مخ ویل چې پنجاب له دوی ارزانه بجلی اخلي خو بیرته د خیبر پښتونخوا په اوسېدونکو په ګرانه خرڅوي. نوموړي ویل چې په هیواد کې زیاتره بجلی د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي خو په صوبې د بجلی د غلاوې تورونه لګول کیږي.
کمه بجلی باندې چې زمونږ خرچه 1 روپۍ یونټ دی هغه بجلی د ون یونټ د وخت نه مونږ نه تللې ده لاهور ته ځي او لاهور نه واپس راځي په ما او پتا په 500 روپۍ خرڅېږي. پښتانه د بجلی غل نه لري دي بلکې د پښتنو د بجلی غل تاسو یې.
ایمل ولی خان ویل د صوبې په خپلو وسایلو اختیار غواړي که هغه اختیار ورته ورکړل شي نو موجوده ډېرې ستونزې به حل شي. په داروستو کې د پاکستان نگران حکومت لخوا د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې ولس مظاهرې وکړې. وروسته حکومت وویل چې د نړیوالې مالیاتي ادارې شرطونو پوره کولو سره سم نشي کولی چې عوامو ته په بجلی کې رعایت ورکړي خو نگران حکومت وایي ولس ته د بجلی په نرخونو کې د راحت ورکولو کوشش باندې کار روان دی. په پیښور کې پرون د نگران اعلی وزیر اعظم خان په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل اکشن پلان لاندې د غیر قانوني هلو ځلو په مخنیوي خبرې شوې دي. پرون د وزیر اعلی سیکرټریټ لخوا په خپور شوي بیان کې د غونډې په اړه تفصیل ورکړل شوی چې پکې د صوبې لوړپوړي چارواکي موجود وو. په بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې د غیر قانوني کارونو سمګلینګ د حوالې هونډې کاروبار او د نورو هغو په مخنیوي خبرې وشوې. په غونډه کې اړوندو صوبایي چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې دي د هغو افغان کډوالو په اړه معلومات راټول کړي چې په غیر قانوني توګه اوسیږي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ تور پورې کړی چې د کراچۍ په کورنګي کې پولیسو د ګوند په دفتر ډزې او حمله کړې دي. نوموړي پرون په یو خبر پاڼه کې د سند په حکومت غږ کړی چې دا زورونه ودروي. هغه داوه کړی چې د پولیسو د غیر قانوني کړنو په وخت ملي جمهوریت غورځنګ غړي وهل شوي دي. دا داوړ په خبره پولیس په یوه اونۍ کې په دویم ځل داسې کارونه کوي. هغه د سند له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې د ککړو د کورنګي پولیسو پر ضد کاروای شي. تر اوسه حکومت او ځایي پولیسو د محسن داوړ د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په وروستو ورځو کې لږ تر لږه 13 فعالان د ایران په ښارونو کې په داسې حال کې نیول شوي چې چارواکو د مهسا امینی د مړینې لتلین مخکې په ممکنه مراسمو بندیز لګولې. 22 کلنه مهسا امینی د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د گشت ارشاد په نوم پولیسو د حجاب د نه مراتلو په تور نیولې وه چې وروسته د هغوی په حراست کې مړه شوه. د پولیسو په توقیف کې د امینی مړینې په ټول هیواد کې لاریونونه او مظاهرې وپارولې چې په پایله کې تر 1500 زیات مظاهرچیان ووژل شو. د ایران د بشري حقونو څارونکو ادارو په ختیځ آذربایجان ولایت او د ایران په شمال غربي سیمه کې کردستان ولایت کې چې د امینی ټاټوبه دی د یو شمیر کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د لنډی کوتل ځایي انتظامیه وایي د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله تورخم دروازه له نن سهار خلاصه شوې ده. دا دروازه د سپتمبر په 6 د پاکستان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت سرتیرو ترمنځ پوستې په سر د ډزو پیښې وروسته د 9 ورځو پورې تړلې پرته وه. چارواکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو وروسته لار د هر قسمه تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد واری راکوي چې لږه شیبه وړاندې راسه خبرې کولې.
دا څه چې دوی خو اتبخې خودوي خو دغه اوس شیبه وندې چې کوم دی د تورخم دروازه د پیاده خلکو پر مخ خلاصه کړل شوه. دا مهال زه د تورخم په صفري نقطه کې موجود یم او زه ګورم چې دلته کوم د نادره کومه رهداري ده او د دوی کوم هغه پوست جوړه شوې ده. هغې کې خلک ورځي او چې کومه لار افغان وګړو لپاره ځانګړې کړل شوې هغې کې په قطارونو کې خلکو روان دي او دا مهال باقاعده په رسمي توګه باندې تورخم په لار باندې افغانستان ته دي. دوی یې چې اول دا پیاده خلک پرېږدو نور بسې به بیا دغه ګاډي چې کوم په قطارونو کې ودرول شوي په سلګونه شمېره کې دا به هم په باقاعده توګه باندې افغانستان ته واوړي.
او د فرهاد چینواری سره مو خبرې کولې خو دا غوي خبرې چې نیمګړې پاتې شوې بیا یې مونږ ته پاستولي پیغام کې نور معلومات راکړې دي. نو راځي چې هغه واورو.
د خلاص شوې ده او کوم پیاده خلک دې طرف نه روان دي او کاغه طرف نه یوازې پاسپورت او ویزو ول خلک وس تګ را تکړې شي د سات تذکرو باندې څوک نه پرې دي او د افغانستان لورینا ګاډي را پرې خودل شو د تازه سبزو او پاکستان لورینا لا لارین دیتلی.
نو دا فرهاد شینواری چې را سره معلومات شریکول. وخت په وخت تاسو د تورخم دروازې خلاصې دو پاړه نور معلومات درکو. ورزو کراچۍ ته دا غي خار پولیس وایي د سپتمبر نه ته ناتر 1450 افغان کډوال نیول شوې دي. پولیس داوا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او د غیر قانونه کډوالو پر ضد عملیات روان دي. خو د طالبان حکومت د کراچۍ کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو تویل چې په کراچۍ کې په 13-15 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 زیات دی او پکې هغه افغانان زیات دي چې قانوني اسناد لري. په کراچۍ کې د نیول شو کډوالو وکیله منیزا کاکړ وایي په 1300 ورځو کې عدالتونو قانوني اسناد لرونکي تر 100 پورې کډوال د ضمانت او مقدمو ختمولو پر اساس خوشي کړي دي. تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د کراچۍ ښار پولیسو د ستمبر په 14 د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړي دي چې تر مخه د کراچۍ په 8 ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې 1500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی.
یعنی د پرون کوم رپورټ ما سره پنځه اویا کسان دی نیولی وو، د نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بله خبره دا ده چې دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دغه خبره نه ده. ډېر کسان نیول شوي دي، ټول قانوني دي، ورسره پی آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دی، اف آی آر د په خلاف کټ شوی دی، جیلو ته استول شوی دی.
عبدالجبار زیاته کړي چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړي دي، او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي، په نیولې شوي افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي، او بیا په درې ورځو کې عدالتونو تر سلو پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشي کړي دي.
تر 350 پورې چې کم دي هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پورې پیش شوي دي. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول، یا په کلي عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو دوی سره د کارډونو د شتون د وجې اکثر مجسټریټس و هغه په غزي باندې خوشي کړل، او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کړي. دا رنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزه کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي، کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي، او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ظلم روان، ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر درپې ورکړې را لا کې ډبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ ته لاړې. زه به دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ورکوم، هر موبایل ته پیسې ورکوم، ډېر در ورکوم، ما ته ثبوت نه راکې. ډبل ورځې بیا ډبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کې کوټ ترځي، کوټ ته بیا زه 15000 په ډېر در وکیل نسم، بیا ضمانت کوم، بیا راځي. ما سره هر مشکلات ده چې دا نه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دا نه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سیام به ودرې موبایل راځي، موبایل راشي به ګاډي ته واچي بومزي.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 هسي ژوند سخت تنگ شوی دی، په کورونو کې بند پاتې دي، او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي، او وايي یوازې هغه کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري، او افغان کډوال بیا عدالتونو ته وړاندې کوي چې عدالتونه یې بیا خوشي کوي یا یې زندانونو ته استوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول وروسته له هغې پیل شوی چې د ستمبر په 9 د سند صوبې گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت د افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده. نوموړي دا وکړې وه چې غیر قانونه افغانان د جرمونو او ترهګرۍ لوی وجه ده، او د هغوی پر ضد به په زورور قوت سره عملیات په نظر کې راشي. دوی به نیول کیږي او بیرته به لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 400,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي، او د دوی پروف آف رجسټریشن یعنی پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13 ختمه شوې ده. خو بیا د سپران وزارت د جون په 6 یو اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویلې شوې وو چې مرکزي حکومت د دوی د راتلونکو پریکړه نوي کړي، دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي، په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي، د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده، او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ د باید ودرول شي. د نوموړي په وینا ادارې په وړاندې هم د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه څه فیصله نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عوامي نشګون صوبای مشر ایمل ولی خان د سوات په مټه کې ورکرز کنونشن ته ویل چې پنجاب د خیبر پښتونخوا نه بجلی ارزانه اخلي او بیرته په ګران نرخ ته خیبر پښتونخوا په اوسیدونکو خرڅوي. نوموړي ویل چې کو پښتنو ته په خپلو وسایلو حق ورکړی شي نو ډیره ترقی به وکړي. ایمل ولی خان ویل چې صوبای 3000 میگا واټ اضافه بجلی لري چې په ښه ډول کارېدلی شي. ورکرز کنونشن ته نورو مشرانو هم ویناوې کړي چې د امن پاړوي. عوامی نشګوند ورکرز کنونشن ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلی او دا ریپورت یې تیار کړی دی.
دا سوات په تاسو مټه کې د حلقه پی کې نه ورکرز کنونشن ته د عوامی نشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی وینا کې ویل چې دا وخت په ټول ملک کې معاشي بحران دی او د دې وجه عوامی مسلې د عوامی نمائندګانو په لاس حل کول نه دي. دوی ویل چې د ټول ملک زیاته بجلی د خیبر پختونخوا په اوبو جوړیږي، حکومت په پښتنو د بجلی د غلا تورونه لګوي. دوی ویل
کوم بجلی باندې چې زمون خرچا یو روپۍ یونټ دی، هغه بجلی د ون یونټ د وخت نه مونږ نه تللی ده، لاهور ته ځي او لاهور نه واپس راځي، په ما او پتا په 50 روپۍ خرڅېږي. پښتانه د بجلی غل نه دي، بلکې د پښتنو د بجلی غل تاسو یې چې د شپې دوه کارونه لګیا یې او پښتنو د بجلی.
ایمل ولی زیاته کړه چې د پاکستان جوړیدونه پس چری هم پښتنو ته د هغوی په وسیلو اختیار نه دی ورکړی شوی، ځکه پښتانه یو شمېر ستونزې لري. روزګار نشته، د پښتنو تعلیمي ادارې مناسب نه دي، په پښتنو د ترهګرۍ تور نه لګولې کیږي. لویه وجه د پښتنو په سیمو کې د هغوی د وسیلو حق دوی ته نه ورکول دي.
نو پاکستان نه چې د پاکستان سره دا نور هم چې ګرته ملکونه دي دا ستا محتاج دي. نو چې د خپل کام خبره شي، اے تا نه د سرکار مثال د روپۍ د پاسه څلور وګټي په 500 روپۍ به درله درکړي، نو چرته 500 او چرته 500. او بیا دې ته سوچو کې چې 3000 میگاواټ بجلی مونږ زیاته اضافي جوړو، دا 3000 میگاواټ کوچره مونږ نه لاندو کو د دنیا کارخانه دارو د فراشه کارخانه جوړ کې مونږ درله مفت بجلی درکو. نو دا یاد ساته چې ستا د روان د کارخانو مرکز با خیبر پختو.
دین وړاندې د مټي پخوانی صوبای سملی غړي او پخوانی صوبای وزیر ایوب اشاری خپل وینا کې ویل چې دا وخت په سواد کې بدامنی او زلبیا سر پورته کوي او د هغې زموار تر دې دمه حکومت ولسته نه دی پډاګه کړي، ځکه دوی د امنیت لپاره غږ پورته کوي.
موږ د حکومت پاکستان نه نور هیڅ نه غواړو چې موږ له ترقۍ کار وکړي، موږ له فنډ راکړي. اولنې دا ده چې دلته کې امن راشي، چې په سواد باندې امن نه زبوه وکړي، چې په سواد امن نه نه زبوه وکړو ځنه کومټونه. دویم زبه د خپل خلکو چې نه غرونه باغچې او کورونه دا بچو چې دا د منځ ویسي نو زه په اوټ څکو چې دا ارڅ سره ورسو نو کبیا اوټ راځي اوټ به من کو.
په دې ورستو کې حکومت د بجلی په نرخونو کې تر 10% پورې زیاتوالی راوسته، چې ورسته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره شوې. په سوات کې د امن لپاره هم ځای خلکو مظاهره کړي. حکومت وایي چې د بجلی نرخونه کمولو په اړه مشورې روانې دي، بلخوا د امنیت په اړه حکومت او سکیورټي ادارې بیا وایي چې د وسلوالو په ضد ګامونه پورته کړی شوي او څوک به هم بدامنۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پیښور کې صرافان وای د بازار تړل کېدو لوجې تر لسو زرو زیاتو کسانو روزګار متاثره شوی. د پیښور چوک یادګار کې د صرافانو بازار د ملک یو له لویو بازار ګڼل کېږي چې د کرنسو بدلولو کاروبار پکې کېږي. ځینو صرافانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بازار تړل کېدو سره د ډالرو بیې ټیټېدو هیڅ تړاو نشته، بلکې هغو کسانو له ستونزو سره مخامخ شوي چې خلیجي هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ورځي. دا ترخی وروسته ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم په امر په ټول هیواد کې د پیسو ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپې وهل شوي او چوک یادګار کې هم د صرافانو بازار تړل شوی دی. نور تفصیل ګلیاز راکوي.
د پیښور په چوک یادګار کې د صرافانو بازار کې به 100 ورځې وړاندې ډیره ګڼه ګوڼه وه، خو اوس په مکمله توګه تړلې پروت دی. دا له هغې وروسته چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د سپتمبر پر 10 په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهلې دي او په چوک یادګار کې یې شاوخوا 200 دوکانونه او بالاخانې تړلې دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې د امریکایي ډالرو په ګډون بهرنۍ پیسې هم ضبط کړې دي او ځینې کسان یې هم نیولې دي. په چوک یادګار کې د کرنسۍ بدلولو کاروبار کیږي او ټول بازار تړل شوی دی. یو صرف د نوم نخبرولو په شرط د سپتمبر په 14 مشال رتیو ویل چې له 200 زیات دوکانونه او بالاخانی د صرافانو دي او د سره په زرګونو کسانو روزګار ترل شوی دی. د په خبره د بازار ترل کې دوه لوجه د هغه بهر میشتو پښتانو چې خلیجی هوادونو ته زیل ډیر ستوندو سره مخامخ شوی دی.
مونشن شو د مزدوران شو ترکاری والا شو په زما چې څومره خل له کار ډیر د پاکستان ډیر روزګارونه سره سٹاپ شو چې فاروق کار په کوي هغه د چوکیدګار سره لین ساتي ک سبزی والا دی هغه چوکیدګار سره لینک کی په دې لینک نه بغیر سکان نشي کولی یار مو کو په کې وخت یې شو کنه څه پوهه پکې لکه موږ د سی یو د غنه دی کتلې چې یو غیر قانوني کاری کنه خو دا ټول روزګار خلک دی عزت دار خلک دی کنه نو نه غیر قانوني کار کول شي نه کوي.
نو موږ د مشال اړیو دی پښتنې ته جواب ونه وایو چې آیا د پیسو د ادلون بدلون قانوني اجازه لري او کنه. هم دغه صرف زیاته کړه چې د بازار تړل کې دو ل وجه د کرنسي به راټیټي دو یا لوړې دو ګټه نه رسیږي ځکه څوک بهر هیوادونو ته ځي نو هغه به لچا پیسې اخلي.
فرات دا چې مثال لګه وو هر یو شی لکه سٹاف شلو ترنسین چې کوم دې دې د خوې چې لکه مثال ریټولر اپری وو ته هر یو شی را پری وو ته خو معنی نه لري کړه پری وو دی او خو خي چې په دې ټیم کې وایي چې مارکیټ بند دی دکانونه بند دي نو څه ګټه خو نه کوي کنه دا خو خي چې په کوزيګي نو هغه خو اوس مثال څوک دوبۍ ته ځي یا سعودي ته ځي هغه به چانلی ایکسچینج نه کالی ایکسچینج کې دنه سوزیم کو چا سره دنه ډیر فاتې اوپن مارکیټ کې ایکسچینج نه ډیر خلک سره ایکسچینج خو مختلف خپل یو مقدار پوری کنه کا مثال یو 2 3 څو دنه دکان په کې ایکسچینج والا دي کنه دې سره لیسن شتا سره خلاص دې نو ټول باندې.
هم په چوک یادگار کې یو بل صرف چینی غوښتل نوم یې خپور شي د سپتمبر په 14 ویل چې تر 10000 پورې کسانو روزګار متاثر شوی دی. ځین نور صرفانو هم د نوم نخبرول په شرط مشال لیدویل چې د زیاتره کسانو د غټي وټي ذریعہ هم امدې سره تړلې و. د صرفانو بازار سره نږدې د کیسخانه بازار د تاجرانو مشر ظفر خټک مشال لیدویل چې دوی د حق خلکو په خوا هم مزمت کړي وو چې د پیسو په ناقانونه کاروبار کې ککړ وو او وسوم دي. خود ویل چې لدی اقدام سره د حق خلکو کاروبار هم اغیزمن شوه چې په قانوني توګه او په لګه پیمانه کار کوي.
د صرف بازار سره چې په کم طرف باندې دلتا اسونو خلک زموږونه مطلب دا دی ډیلی بیس باندې مزدور کوي هغه بیروزګار شول او دا غي سره چې کم دادی چې مونږ په خوا کې د خپل ګوند افغانستان سره کم بزنس روان دی هم په میډیسن کې هم ډیفرنت شیزونو کې تاسو له پته ده چې خلک دی خرازي او زی راز نو هغه لګ لګ پیسې 50000 20000 30000 کنورټ پن بچ کېدو هغه لارې رو بند شوي. اوس کدل ته مونږ دا وایو چې به حکومت ته ټیک ته زمونږ چې کم انډستریالیست دی هغه وړی چې زه په بینک باندې مطلب دا دی چې غجری کوم خو د بینک والا دا دی چې الته په افغانستان کې چې کم ډالر ما سره بزنس کسو کی هغه بزنس کې چې ما ته پیسې را کی په کم لارو باندې دلته پاکستان ته راشي او چې پاکستان ته هغه ډالر راشي نو بیا زما دا بینک دلته نه اکسپټ کوي.
دا په داسال کې دا چې د پاکستان لندمحاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورونا چار وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر ورکړ. تر دې وروسته اف ای ای او پولیسو د کراچۍ په ګډون په پېښور او نور خارونو کې هم چاپی وهلې دي او ناقانونه مرکزونه تړلې دي. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ لوړې دو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوه دي. په هیوادونو کې عموما د کرنسیو یا آثارو کاروبار د بانکونو او په آزاد بازار کې د صرافیو لاري کیږي. په بانکونو کې د پیسو بای له آزاد بازار ټیټ وي. د چوکیدګر د صرافانو بازار د پاکستان کراچۍ او لاهور وروستو لوی بازار دی چې د کرنسي او کاروبار پکې کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سپتمبر 15مه د دیموکراسي او جمهوریت نړیواله ورځ منځل کی ملګرو ملتونو سخ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کول ته واک اختیار ورکول اخیدا. دا اداره وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دي چې ځوانان پکې خپل غږ پورته کولی شي. ملګرو ملتونو په حکومتونو غږ کړی چې باید د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره اقدامات وکړي. دا چې په پاکستان کې دیموکراسي په څه حال کې ده او د ځوانانو پاره د جمهوریت مستقبل یا راتلونکي څه دی په دې اړه دانیسه اجمل رپورت توکشه.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 15مه د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کول ته واک او اختیار ورکول ټاکل شوی ده. یاد ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا موضوع د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو په مهم رول تمرکز کوي او دا باوري کوي چې د هغوی غږونه په هغو پرېکړو کې شامل دي چې په نړۍ کې ژور اغیز لري. ملګري ملتونه دا هم وایي چې د یو داسې چاپېریال رامنځته کول خورا مهم دي چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. دا چې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی، په دې اړه څېړونکي فائق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت تصور او ځوانان دې لړکې ځواک منول تر هغې نشي کېدی تر څو چې عسکري ادارو په سیاست کې لاسوهنه پرېښي نه وي.
ملکونه چې لکه په 1920 کې چې کله پیرنګیان دغه سیمې راتلل، نو هغې په هندوستان کې د واکدارۍ انتقال او په پاکستان کې ترانزیشن آف پاور وکړو چې په پښتو کې ورته موږ داسې ویلی شو پیرنګ په بل رنګ. دغه یو چوڼی په کار وه د پیرنګیانو دپاره په دغه سیمه کې چې جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا د یو بل سره انډول نشي. موږ په پاکستان کې د جمهوریت تصور تر هغه وخت پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکداری دی او کوشش کوي چې د عوامو د خوښي مشرتابه مخې ته پرې نه دي.
د پاکستان په شاوخوا شپږ او یا کلن تاریخ کې تقریبا 3.5 کاله امریت پاتې شوی دی او یا په پوسټ تورونه پوری شوی چې پالیسی حکومت کې لاسوهنه کوي. که څه هم پوسټ تورونه رد کړي، خو دا ډول الزامات یو واری بیا هغه مهال زیات شو چې تیر کال پخوانی وزیر اعظم عمران خان لواکه لری کړل شو. د 2022 کال د مارچ په اتمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې جمع کړل شو. له دې وروسته د تحریک بریالی شو او عمران خان له وزیر اعظم له دندې څخه لری شو. د تحریک انصاف په مشرۍ دی حکومت خپل آئینی 15 کلنه موده پوره نکړه. د دې په نتیجه کې د زیاتره ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت جوړ شو. سږ کال په اگست کې د جمهوری حکومت آئینی نیټه پوره شوه او نگران حکومت جوړ شو. سیړونکي فائق یوسفزی وایي چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې نگران حکومتونه نه وي، خو په پاکستان کې د ریاستي ادارو په خوخه نگران حکومتونه جوړ شي چې دا هم یو ډول جمهوریت ته تاوان رسوي.
دا د نگران ټکی د دنیا په یو جمهوریت کې نشته. دا په پاکستان کې چې اوس دی نگران وزیر اعظم، نگران او نه نگران او منتخب، دا ټول عسکري ادارو ته برابر دي او دا د پولیټیکل ساينس د زده کوونکو د پاره یو لوی سوال دی چې په پاکستان کې وزیر اعظم 15 کاله ول نشي پوره کولی. تر اوسه پورې د پاکستان یو وزیر اعظم 15 کاله نه دی پوره کړی.
د جمهوریت په اړه د معلوماتو ادارې ورایټیز ډیموکراسي د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان په دې کال کې د الیکټورل ډیموکراسي په فهرست کې دوه نمبرې نور ټیټېدو سره په 1/6 نمبر راغلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت لپاره کارکوونکي ادارې پل ڈاٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی مشر احمد بلال محبوب ویلی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم د جمهوریت پیاوړی کول لپاره خپل کردار نه دی تر سره کړی.
په پاکستان کې مخکې هم سم جمهوریت نه دی پاتې شوی. هڅه کیږي چې جمهوری حکومتونه وچلیږي، خو زموږ په ملک کې تل د یو چا تر کنټرول لاندې حکومت وي. زما په خیال په راتلونکي کې به هم دا شان حالات وي. زموږ سیاسي ګوندونو هم سم کارونه نه دي کړي، خپل سیاسي پارټي یې منظمې نه کړي او نه یې پکې جمهوریت راوستو. دا خبره سمه ده چې د هغوی په کارونو کې خنډونه اچول شوي دي او د اسټابلیشمنت په کنټرول کې وي، خو چې سیاسي ګوندونو په کومو برخو کې کارونه کولای شو نو هغه یې هم نه دي کړي.
خو بیا سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق رستو تل اسټابلیشمنت د جمهوری حکومت په مخ کې یو خنډ پاتې شوی دی.
په 2003 کې یو بیا آغاز شو چې کله جمهوری حکومتونه راغلو او انتخابات شو 2003 کې، خو بیا 2014 کې بیا یو کودتا شروع شو او د نظام ختمولو، جمهوری نظام کمزوري کولو لپاره سازشونه شو. اصل مسئلہ خود جنرل شاہد پاکستان کی، مگر سیاسی پرٹو پر اندازی مولی چی عمران خان را گئے نو جنرلانو تے لار ورکڑا، بیا چی کم سے لگے بنے کمیں پاتے ہو اگر شہباز شریف چرا ہے اگر نورم لار ورکڑا نو سیاسی پارٹی دی جی مواری دی او اس ہم گرہ گئے نہ کئی ٹول چپ ناس او مشکل دادے چی دا بحران ریاست کے میں نواتے دی خپلا فوج کی دن ہم دیری خبریشتا نو لہذا پاکستان کی دیر جبر بحران دی او سیاسی پارٹی جی مواری کی شریک دی، مگر اصل خبره چې دا غا په جنرالانو کې ځکه چې اوږي ځاولک نه وخت نه پس سیول مضبوط حکومت پریدی نه.
سکل د مارچ په 18 او 19 نیټه د امریکا په مشر شوه د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه غونډه شوې و چې پکې پاکستان لګډونه انکار کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 13مه په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې وه او ویلي وو چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشریزې له شریکو قربانو سره کار وکړي. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ نړیوال ورځ په مناسبت دا هم ویلي دي چې نه حل شوې شخړې، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي ګواښ او مالي ناورین په ټوله نړۍ کې ډیموکراسۍ ته دوامداره ګواښ دی. یادې ادارې په حکومتونو غږ کړی چې باید د دې حالاتو مخنیوي لپاره په وخت حل راوباسي.
دا نیسا اجمل رپورٹ تاسو اوریدلو د سحر لسنی می بجې شوې دي. اوسو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه نن سحر خلاصه شوې ده. د نهو ورځو وروسته د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سحر نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. چارواکي وایي دا کار د پاکستانی چارواکو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته ممکن شو. د پاکستان د کراچۍ پولیس وای په تیرو شپږو ورځو کې د ښار پاتو ضلعو کې 1515 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ پولیسو دا شمیرې پرون مشال ریډیو سره شریکې کړې او دا کوي چې هغه کډوال نیسي چې په هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمیر تر 600 زیات او زیاتره هغه کسان پکې شامل دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. د وامینه شګون صوبای مشر امل ولی خان په سواد کې د وی غونډې په وخت ویلي چې صوبای په خپل وسایلو اختیار نه لري چې لوجې یو شمیر ستونزې رامنځته شوې دي. امل ولی خان په سواد مټه کې د ګوند ورکرز کنونشن ته د وینا په وخت ویل چې پنجاب له دوی ارزانه بجلی اخلي او واپس یې د خیبر پښتونخوا په اوسیدونکو په ګرانه خرڅوي. هغه ویل چې په هیواد کې زیاتره بجلی د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي او د صوبې په خپل وسایلو اختیار غواړي. که هغه اختیار ورته ورکړي شینو موجوده ډېرې ستونزې لکه بیروزګاری او نورې هغه به حل شي. په پیښور کې پرون د نگران اعلی وزیر اعظم خان په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل اکشن پلان لاندې د غیر قانوني هلو ځلو په مخنیوي خبرې شوې دي. دغه شان په وروستو ورځو کې لږ تر لږه 13 فعالان د ایران په ښارونو کې په داسې حال کې نیول شوي چې چارواکو د ماسا امینی د مړینې له تلین مخکې په ممکنه مراسمو بندیزونه لګولي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي. د مشال راډیوي مجلې دا خبرونه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما د مشال رادیوی مجله په یو تازه غنه کې ستاسو هرکلی کوم. دا ونیر سره په خبرونه کې خغلی وهمي او رگزې سپ ملمد د دوی تازه تازه د شاعری مجموعه چاپ شوې ده. نو په دې حواله او دغه د شاعرۍ په اړه باغوی سره خبرې کوو. هغوی له پېښور نه را سره د واتس اپ تلارې ملګري شوي. وهمي او رگزې صاحب ستړي مشه
الله دې خوشاله راه میر صاحب ډېره زیاته مننه خپل پروګرام کې موکر راکړه.
مننه ستاسو خپل پروګرام دی او په سر کې خو مبارکي قبوله کوي چې ستاسو د شاعرۍ لومړی مجموعه له خیره چاپ شوه.
الله دې خوشاله راه ډېره زیاته مننه.
نو د دې کتاب په اړه که په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي نو می څه دې سمره سفید یو سسه دی پکې.
دا امیر صاحب دا شعری مجموعه ده د دینامه د دیوالونه.
دیوالونه ها
دا منګل کتابپور نه چاپ شوی ده. یو سال دوش په سفیلری هم دا ډول دا په درو برخو مشتمله مجموعه ده. دا یو شمیر غزلونه دی اولنۍ برخه او دویمه برخه کې آزاد نظمونه دي او اخیرانه برخه کې داسې مختصر غونډې کې تا
صحیح
او فردیاتم فردیاتم شته په دې ورکه مجموعه
صحیح. وهمي او رگزې په کتاب لیکل چا کړی؟
په کتاب باندې لیکل نشته. او لیکل زکه ما مناسب نه ګڼل څه لکه په لیکلو باندې چا نه ښه شاعر یا ادیب نه جوړېدل. نو ما دا خبره دا فیصله ولست پریښې ده او بس کاغوی خوخه کړه واغوی ماته به کم نظر ګوري نو دا فیصله به ولس کوي لستونکو کې وکړي. نو په دې غرض ما مناسب نه ګڼل چې زه چانه لیکل راوخلم په خپل شعري مجموعه.
نور خلک خویلی کې نور شاعران خلکو ته ورزي وي زما په کتاب لیکلو کې. نو تاسو دا روایت مات کړه.
نو ما په ما خبره وکړه کنه چې لکه زه وایم چې دا دنیا ډېر داسې عجیبه غوندې شکل اختیار کړ. زه وایم چې د دې روایتونه بره تیر شو، نو ځکه ما خپل لیکل مناسب هم نه غوښته او بل بیا کتاب غټېږي نو بیا خلکو سره دومره وخت نشته چې لکه هغه کتاب څوک ولولي کنه. نو ما ځکه داسې مختصر غوندې انتخاب شوی دی په دې شعري مجموعه کې، نو ما دا په کومو صفو کې چاپ شي نو کېدی شي به خلک وګوري ولولي.
تاسو په خپل هم سریزه په خپل الفاظو کې لیکلی ده کنه بس مستقیما شاعري شروع کی؟
دا خو داسې ده امیر صاحب، زه یوه خبره درته کوم. دا زما یو ملګری و بریالي صاحب، زه ادبي ملګری مې دی اوس هم، هغې راته انتخاب هم کړی دی، د املا سمونې راته کړی ده، کمپوز یې کړی دی راته، پروفریډنګ هم راته هغه کړی دی. نو بیا ما ته وویل چې داسې یو دوه خبرې کتم لیکې داسې، نو بیا صرف درې جملې لیکل په دې باندې شوي دي زما د طرفه. دا یو دوه ټکو د سرحد لاندې، نو په هغه کې دا لیکلي دي: عموما د هر شاعر خپله شعري خوښه وي او اولاد یې ګڼي، خو ولې خپله شعري زما چرته هم نه ده خوښه شوې، نه مې چرته خوښېږي او نه مې چرته د چاپ کولو هڅه کړې ده، او له دغې وجې زما ډېر شی شعري ځای شوی هم ده. دا ټوله د ملګرو مینه او غوښتنه ده.
ستاسو خپله شاعري ولې نه خوښېږي وهمیسه؟
نو ما داسې په لګاتاره توګه شاعري کړې هم نه ده کنه، لکه ما ورته کار ویلي چې لکه زه به خامخا بس غزل به لیکم، نظم به لیکم، یا به کتا یا خپل شعرونه کنه. نو ما شعري خوند ته پرېښي ده، زه شعر او شعري نه خوند اخلم. بس کله ما ته راغلي ده په خپله بیا لږه غوندې خوري ورپورې ما کړې ده، بس بیا دې طریقې سره ما شعر او شعري مانه تخلیق شوې ده، داسې په مستقله توګه هڅه مې ورپسې نه ده کړې.
لکه تاسو چې خوند اخلی د دې نه مطلب دا چې ستاسو یو څیز خوښېږي، هله به ته خوند اخلی کنه.
نو بس داسې موضوع مې خوښه شي، بس بیا زه هم پکې خوند واخلم کنه. نو داسې خوند اخلم شعری نه، او نور بیا زه داسې شعران ملګري شته دي چې هغه هم لولم، او ادب خو ډېر پسندیده توګه مطالعه کوم، خو لکه خپله شعري د خپل تخلیق دپاره مې داسې په مستقله توګه نه خوښېږي چې لکه زه بار بار شعر لیکم کنه. نو چې کله مې طبیعت داسې جوړ شوی دی، هغې نه بعد مې بیا لیکل کړی دی.
صحیح. نو چې ستا خپل شعر نه خوښېږي، بیا خو به د نورو شاعرانو شاعري هم نه خوښېږي؟
نه، د نورو مې خوښېږي، د نورو مې خوښېږي.
صحیح. نو دې دپاره چې مونږ هم ستا د شاعرۍ نه خوند واخلو، مرکه خو به روانې دا پروګرام کې لا ډېر وخت دی، نو یو څه راته واوروه وهمي صاحب، چې خوند ترې واخلو، د اورېدونکي هم ستاسو له شاعرۍ نه ګټه واخلي، خوند به هم ترې واخلي، نو څه ورته اوروئ؟
نو کته سورانه غزل غواړي، غزل به درته واورم، که نظمونه رانه غواړي، نظمونه به درته واورم.
نو اوس که غزل اوروي، غزل خه ده، رسته به یو نظم هم واورو، بیا به یو غزل واورو، د څه خه ده؟
بالکل مخخره ده، یو غزل دی امیر صاحب، هغه څه بده ډول دی: زندگی تابوت کې بند او غاڼه، زندگی تابوت کې بند او غاڼه، تنهایی د قبر کند او غاڼه، وخت میده میده پټک ټک اړوي، وخت میده میده پټک ټک اړوي، د ګړې ستنه هم ژرنده وګڼه، حافظه خپل ډیری کې د هر یاد، حافظه خپل ډیری کې د هر یاد، یادګیرنه قلم بند وګڼه، یو وجود کې دوه روحونه زوت، یو وجود کې دو روحونه زوت، یو څادر کې دوه پیوند وګڼه، همدردی لفظ د خواره بحث موضوع، همدردی لفظ د خواره بحث موضوع، دا موضوع زخت پسند وګڼه، پوه حسد د راتلون کې بنیادم، پوه حسد د راتلون کې بنیادم، لکستر گدنمر برند وګڼه، شاعری یوه تحفه د خدایندی، شاعری یوه تحفه د خدایندی، دا تحفه په یو څو چند وګڼه، د چهرو رس پړدل اورې، د چهرو د چهرو رس پړدل اورې، د چهرو د زیرکو خلکو تند وګڼه، یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه، یو معشوق ژوند ته راغلی دی تازه، یو عاشق تا تله لژوند او غنا دغه زمکا بے وزر و مرغه هم دغه زمکا بے وزر و مرغه هم د اسمان پنجره کې بند او غنا امیر صاحب د غزل مقتدا کپزړه او ذهن ستړم وهمي کپزړه او ذهن ستړم وهمي حوصله مې سر بلند او غنا ډیر مننه امین
ډیر مننه وهمي او رغزه صاحب سمره خيسته غزل او عموما په غزل کې شاعران چوي نو په پنځو شعرونو یا زیات نه زیات په وو شعرونو ځان خلاص کی او تاسو ماشاءالله خو غت غزل او هر شعر د بل نه خوندور او قافیه ردیف هرس د الفاظ او ذخیره در سره ډیر زیات او د سمره شعرونو په دې غزل کې
دا امیر صاحب ته د زیاتو شعرونو خبره وکړه کنه نو ما وختي خپل خبرو کې دا وی چې لکه ما شعری خوند ته پریخي د خپل شعری شعرین خوند اخلم نو داسې غزل یې مشته چې هغه په پنځو شعرونو کې را باندې دي داسې مشته چې هغه په وو کې په اتو کې لسو کې دولسو کې پنځه لسو کې کنه لکه څومره پورې زه لیکل کولی شم بس هغه پورې بیا ما لیکلی دي
صحیح درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو مجله اورئ زه نجیب عامر درته وړاندې کوم او ملما می وهمی او رگزه سیب دے تازه تازه شیری مجموعه د دیوالونه پنوم چاپ شوی دا او د کوم سیمې دے د پخپل او رگزه خوده دومره مونږه پویګو د کلی چم مالت او د نورو معلومات پاړه وهمی سیب تما ایک ور کم وهمی سیب زمونږه اوریدونکو سره لګ دغه معلومات هم شریکه
نو امیر سیب زمان نوم پتا یاد کړو خپل اوریدونکو ته زه د ټل سیمې سره تعلق ساتم د پښتونخوا جنوبي سیمه کې هغه ده مشته سیمه ده مشته علاقه ده دغې اوسېدونکی
صحیح او وهمي اورکزی صاحب د کومو ادبي جرګو سره ناسته پاسته لری یا غړي یې
په ابتدایي وختونو کې خو زه د خپل ټل سیمې زموږ یو تنظیم د پښتو ادبي چمن ټل دغې غړي پاتې شوی ما بیا هم دا ډول یو بل ټولنه د دریاب ادبي غورځنګ هغوی سره پاتې شوی یم دې نه علاوه د پښتنو مرکه پښتونخوا دا صوبایي ټولنه د دې غړی یم مثلا دا زما تنظیمونو دغه داسې لکه دې کې پاتې شوی یم
صحیح او وهمي صاحب ځینې خلک وی چې ځینې شاعران په دې نظر دي چې شاعري چې په کومه زمانه کې وشي وي په هماغه زمانه کې باید خلکو ته ورسي مثلا که یو سړی پنځه کلن دی او هغه وخت کې خپله شعري مجموعه چاپ کړي نو ښایي ځینې بیا په دې نظر دي چې بیا وروسته د شاعر ذهن کې پختګي راځي نو وایي چې بیا هغه زړه شاعري ورته قسم معیاري وي خو د معیار مطابق نه ښکاري خام ښکاري ورته نو وایي چې لږ انتظار کول پکاري ستاسو نظر څه دی سړی باید په کومه زمانه کې خپله شاعري اوریدونکو ته یا کتونکو ته یا لوستونکو ته وړاندې کړي
امیر صاحب زه خو صرف د دې خبرې قایلم چې د شاعري عمر زیات کی کنه پنځه لسو کالونه تر شلو کارو پورې د شاعري عمر وینو بیا دې چاپ کړي هغه بیا جوګاوي کنه نو نور دا خبرم ټیک ته لکه شعری وخت سره ختمیږي بس هغه چې انصاف ور سره نه کوي بیا خود به خود ختم شي کنه او زما د سوچ مطابق لکه د شعری عمر چې انزل سونه واخلې شلو پوری وینه بیا د سړی حقدار دی چې هغه کتاب چاپ
مهمی سه لکه تاسو کله کله په خپل زړی شاعری باندې دوباره ورګرځي لکه مثلا په خو مې یو غزل لیکل لس 15 کال مخ کې یادینه کم زیات ګوره یل سره په کیسه اصلاحات راولې سه خیالونه بدلوي کنه چې څه لیکل شوی بس هغه لیکل شوی
نو امر سه بغه شعر کوم سره په ریکارډ موجود هم نه دلګه نشته کنه او زه خو په خپل د مقدار نه د معیار کایلې ما نو زړه په خو ابتدایي وختونو شعر هغه خودوم را په معیار نه وی پوره نو هغه سره په ریکارډ غزلونه نظمونه خو پرېدا چې یو شعر هم را سره نشته
صحیح و همی اورکزی صاحب دا شاعران چې وی دی باره کې ویل کیږي چې دوی داسې مستغنی خلک نو دوی دومره پروانه کوي یا د شیر ډیر خسته غزل ولي کې خدا غه خسته غزل د ساتلو لپاره داسې تنظیم نه کوي هغه ډیره شاعري ستاسو په شمول زما په شمول د ډیرو ملګرو نه بده شاعري ورکه شوی نو ستاسو په خیال څه کول پکار دی اوس خو ډیجیټل زمانه ده ک سړی شیر لیکي نو په بیلا بیلو طریقو باندې محفوظ هم ساتل کېدی شي تاسو به څه مشوره ورکوئ ټولو شاعرانو ته اول ځان ته بیا نورو ته چې څنګه خپل شاعري خوندي وساتي
نو زه به حواله کې خپل ځان راوخلم امیر صاحب مال خپل ډیر شعري ځای شوی ده ورکه شوی ده اوس دا یو د فیسبوک ایډی مې وا هغه بلاک شو هغه کې رانه ډیر شعری ځای شو نو شعران دې باندې خاص کر شعران د خلک ډیر کوشش کوي ډیر سنځونه د تیریږي تخلیق د پاره خو بیا هم لکه هغه شعری محفوظ نه شي ساتلی نو ما خو والی کې درته خپل ځان راوړو خو زه وایم چې دا دې وساتلی شي کنه لکه دا خو خدایندي تحفه ده لکه دې قدر په کار دی کنه دا دې محفوظ وساتلی شي
صحیح او تاسو نو به یو بل شعر م اورو نو تاسو خو خدا که اوس نظم اورو نو نظم به اورو مهمه ورګزس
نو زه به داسې وکم چې دا زما نظمونه ډېر داسې مختصر جملې نظمونه وي دا به یو څو در سره شریک کوم
مهرباني
تاسو دا یو نظم دی د دې نامه دا ټالونه نمر پکنډا ولاړو اسمان صفا سترو باران رخکه غوندو د بډای ټال کې ساسو رنگ رنگ ټالونه خورل دا ډول یو بل نظم دی د دې نامه دا باران د باران زړه را ډکو ډیر کا استرګوتا دسمالو د وریز نیواله اخر هم و جوړېدو اوخ اوخ ساس کې ساس کې زمکه کا سیت دی نره نره را وسېدو دا د یو بل نظم د سره شریکوم امیر سیبو دا یو نظم دی د نامه دا کانی کانی تلې نشي بلا سو بې پخو دی گنی زلونه خوی غواړی چی ویت للی مون خواسی هم مزل کهو لگی آیو خپل منزل تا ورنزدی و خواهو شایو زی چی کانی هم لسونو کی را واخلو او بس صرف او بو تا ورگزار کرو دو بو جریان که دوی به هم روان شی منانا
او همی سه ستاسو دا نظمونه سه مختلف خونده را تخکاره شول نو داره توی چه تاسی روایتی نظمونه نلیکه که دا پخپل در جدت پا کرازی او پا نوی ترس که دا نظمونه لیکه
نو دا تا خبره وکړه دی دا کم نظمونه بچی مالی دا پختو عدد که مادر لوستی دی روایتی نظمونه دا سی روایتی شان برا تخکاره دا نو ما کوشش کول ماوی زده سی نوی گونده موضوعات را آورم نو د خپل وس مطابق مو بزدا کوشش کړی دی بهرحال بار چا چې نظمونه لیکلي دي ښه لیکلي دي خو ما به داسې یوه منفرده غوندې لار پکې اختیار کړه اوس نه پوهېږم چې دا به څومره پورې ښه وي څومره پورې به مناسب وي ولس به یې خوښ کړي لوستونکي به یې خوښ کړي او که نه
زما خو خوښ شول او ستاسو غزل هم مخکې چې تاسو واوره او ډېر ښایسته و دا نظمونه دي واړه واړه دي وای روپی وړه ده په ټول پوره ده او ډیره مفهوم نه ډک نظمونه دي الله پاک دې همت تر کې چې همداسې د پښتو ژبې د سنگار لپاره کار کوي نو دغه ټوله شاعري و چې تاسو په دیوالونو مجموعه کې چاپ کړه که نور شاعري در سره پاتې ده
نه ډیر شاعرانه پاتې شوه دا ما خپل خبرو کې وختي خبرو کړه د دې انتخاب راته بریالي سوزي وکړو اگر دا کمپوزم وکړو نو ډیره شاعري پاتې ده
نو هغه پاتې شاعری پاتې شو کله بیا چاپ کوي کنه بس هغه مو بس پرې خو
نو هغه وګورو کنه وخت وګورو کده سي مناسب ونو به چاپ او غني به پاتې
ستاسو په خیال خپل انتخاب کول په کار وی د مجموعه د چاپ کېدو پر مهال د خپل شاعر کملګرو نه پکې سړې کومک غوړي
اول خو خپل په کار وی لکه یو شاعر د انتخاب د خپل شاعر لپاره خو خلو کوي کنه او دین علاوه که داسی مخلص غونده کابل غونده ملگری بینو بیا دیگه تا او سپاره
او وهمی سیب سره ار وقت شعری کولشی کنه داسی وقت هم رازی چه سوکڑا پی رازی او سره بیانش شعری کوله تاسو بانیم داسی وقت کل راغله چه تر دیر وقت پر شعری نی کردی و فکر مو کردی چه لکه چه شعری رانه لاداله و بس دا کیسه ختم شوه
امیر صاحب خلق تکړه دي کنه هغه خو موږ د فیسبوک په بڼه باندې ګورو لکه لګاتار شعری کوي کنه خو زه خو په خپل نه شم کولای زه خو کله نه کله غزل ولیکم یا نظم یا داسې فرد شعر یا کتاب وغیره نو زه نه شم کولای په مستقله توګه شعری زه په خپل نه شم کولای
صحیح تاسو ګڼئ چې شاعرۍ دپاره باید خواري وکړل شي که دا خدای داد دی وهمي صاحب
خدایندي تحفه هم ده خو لکه خواري هم لازمي ده کنه لکه دې دوپاره خو خواري به هم کوي کنه لکه دومره زده کړې در سره وي
لکه
سړی ور بنیادي زده کړې لازمي دي دوپاره
صحیح او دی ادبی جرګو ته تګ را تګ او د نورو ملګرو شاعرانو سره ناسته پاسته او دا شاعرانه ماحول برابرول د په شاعری باندې یا د شعر په دغه کې چې سړی باندې الهام ورېږي دی باندې څومره تاثیر لري؟
نو په ادبی بندرونو کې نسته پسته کول د خو سړی ته تحریک ورکوي کنه، سړی متحرک ساتي. نو زما د خیال مطابق زه خو انځ دغه خبره ده لکه په ادبی بندرونو کې دی یو شاعر ادیب نسته پسته کوي.
نو وهمي صاحب مونږ ته یو بل غزل اورول شي د خبرونې په دې برخه کې؟
بالکل، دا یو کلام به در سره شریک کوم، رومانی شانته کلام دی که داسې لږ وخت راکړئ چې دا زه دغلته راواړوم. امیر صاحب
بالکل. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رډیوي مجله اورئ. د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي خو وهمي او رگزي صاحب نه د هغوی یو رومانوي غزل اورو. تاسو یې واورئ، خوند ترې واخلئ او بیا راته ولیکئ چې دا شعر ستاسو څومره خوښ شو. تاسو تل کولی شئ د مشال رډیوي مجلې په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړئ. زموږ په واټساپ شمیره باندې 00 4 3 6 3 4 4 9 باندې. او رگزي صاحب مهرباني.
عامر صاحب، د غزل مطلب ده څه؟ په دې ډول ده: تگین مر پر سوی لوی تند ماتا والا، تگین مر پر سوی لوی تند ماتا والا، ساس کی پرخه د گل د پانو څخلا، زمکی باندې یو ګیلاس تیزاب ووریدلی، زمکی باندې یو ګیلاس تیزاب ووریدلی، زګرا وتو د خله جوسه خټ کېدلا، هل ته چې سلی پنالیدونکو په خو براغلا، هل ته چې سلی پنالیدونکو په خو براغلا، بند دروازه به زنجیر ولې ټکواله، زواک چې درنا بو د خلا په میدان خور شو، زواک چې درنا بو د خلا په میدان خور شو، زر زر بتیرې خپل لمن را غونډوله، شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې، شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې، هسې د موجونو تماشا به یې کوله، ژبې به نری نری وزر وراغوستل نو، ژبې به نری نری وزر وراغوستل نو، تلله به کیسه لکه مرغۍ به الوتله، وګرمه سینه یخې هوا ته یې نیولې، وګرمه سینه یخې هوا ته یې نیولې، اوښکه د تیرو باڼو زنګو کې زنګېدله، غم لکه د ونې په یوه پخه نن ولاړو، غم لکه د ونې په یوه پخه نن ولاړو، زغمه کاڼي زړه کې اراده یې وابدله، نن یو نجومي اسمان کې خخ سترګې بخت و، نن یو نجومي اسمان کې خخ سترګې بخت و، تتو غونت ستورو ته یې ګوته اوږدوله، ما ته خپل ضمیر په مخ څپېړه ورا کړي. امیر صاحب، دا د غزل مقطعه ده: ما ته خپل ضمیر په مخ څپېړه ورا کړي، تللم به وهمي ورانه لار به ورکېدله.
ډیره مننه. له مطلې تر مقطع او منځ کې دا ټوله شاعري ډیره خوږه ده او ډیره ښایسته او منفرده شاعري ده. دا د وهمي او رگزي صاحب شاعري ده او د دې شاعرۍ زیاتره برخه تاسو په دیوالونه نومې شعري مجموعه کې لوستلی شئ چې دا مجموعه تازه تازه چاپ شوې ده پښتونخوا کې له خو کتابخانونو تاسو ترلاسه کولی شئ. وهمي او رگزي صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ستاسو خبرې ډیرې خوندورې دي خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. کور مو ودان، ډیره مننه چې برخه مو را سره واخیسته او زموږ اوریدونکو ته مو خپل شاعری واوروله.
مننه امیر صاحب، ډیره زیاته مننه. زه خپل مرکه کې مو برخه راکړه، خپل پروګرام کې مو برخه راکړه او زه مو د دې جوګه وګڼله، خپل اوریدونکو ته مخامخ کړم. الله دې خوشاله. ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خبرونه ته غوږوي. او که تاسو هم غواړئ چې تاسو په خپل شاعری کوي او غواړئ چې په دې خبرونه کې مو ملما کو، یا تاسو په سیمه کې سوک ادیب وی شاعر وی اغوی غواړي چې په دې خبرونه کې موږ ملمانه کوی، تاسو د ادبی جرګو رپورټونه شامل کوو. مخکې ما د واتس اپ شمیره درک بیا هم در کوم: 00 4 3 6 3 3 6 3 3 6 9. په دې شمیره را سره اړیکه ونیسئ، زه بیا بیرته در سره رابطه کوم او تاسو هم په دې خبرونه کې ملمانه کوم. له همدې سره نجیب عامر ته اجازه ورکړي تر بلې اونۍ پورې. د خدای پامان.
تور پیکی مرمنی پچان چان را وارا او چی دیوران شی خالونا ود تور پیکی مرمنی پچان چان را وارا ود تور پیکی مرمنی پچان چان را وارا مرمنی تی